افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدر منور جون کو ز اجمل تورمان يم چې درامین کاکړ په تخنیک کاری تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم. د دې خبرونه ډیره برخه پښتو موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو یو څو راپورونه هم شته او په سر کې مهم خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر تګ راتګ د بندیز د سختولو اعلان وکړ. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په نوښت په دې ولایت کې تر سل زرو زیات اړمنو کورنیو سره د مرستو تر سره کولو په هدف د کورونا فند په نوم صندوق پرانیستل شو، او د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډکه الوتکه پاکستان ته له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره واستوله. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر تګ راتګ د بندیز د سختولو اعلان وکړ. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي چې د نن یک شنبه د مارچ 9 څخه پولیس د کابل په ښار کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز په ډیر شدت عملي کوي. طارق قاریان بیګا دا خبر په ټویټر پور کړی دی چې د دې بندیز د سارن لپاره پولیس په ښار کې اقمادل شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریالان هم وایي چې نن په ښار کې پولیس د ګرد بندیز په اړه جدي دي او خلک به ضرورت ګرځېدو ته نک پرېږدي. د کابل ښاریان یوازې د ډیرو ضروري کارونو د ترسره کولو لکه ډاکټر ته تګ، د امنیتي ستونزې په حالت کې له کوره د وتلو او له بل چا سره د مرستې لپاره له کورونو وتلی شي. د کابل ولایتونو ترمنځ تګ راتګ هم بند شوی دی. بانکونه، صرافۍ، نانویګانې او د خوراکي موادو دوکانونه به خلاص وي. د کورونا وایرس پر ضد مبارزې ځانګړې کمیټې د جمعې په ورځ وویل چې د عامې روغتیا وزارت د کابل ښاروالۍ د تنظیف برخې امنیتي ادارو او د دوی له ادارو پرته به نور ټول دولتي دفترونه درې اونۍ بند وي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په نوښت په دې ولایت کې تر سل زرو زیات اړمنو کورنیو سره د مرستو ترسره کولو په موخه د کورونا فند په نوم صندوق پرانیستل شوی چې تر اوسه پکې له $100,000 زیاته مرسته راټوله شوې ده. دغه مرستې د ننګرهار سوداګرو او شتمنو لخوا له دغه صندوق سره شوې دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر له مخې نوموړي او کورنۍ، یعنی شاه محمود میاخیل او کورنۍ لومړني کسانو چې د یاد صندوق سره یې سل زره افغانۍ او 15,300 امریکایي ډالر مرسته وکړه. ویل شوی چې یاد صندوق ته به د امریکایي ډالر او افغانیو بانکي حسابونه هم پرانستل شي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس 111 مثبت پیښې ثبت شوې دي. او دا هم یو څو بهرني خبرونه. د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډکه الوتکه پاکستان ته له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کورونا وایرس تاخته وګړو شمیر له 1400 اوخته دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د مرستې په موادو کې ماسکونه، د کورونا وایرس ته ازموینې یا ټیسټ کولو ځانګړي طبي بستې او د ډاکټرانو او نرسانو لپاره ځانګړي می شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې چینایي ډاکټرانو اته کسیز ډله به دوونه په پاکستان کې وی او له پاکستاني ډاکټرانو سره به د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې مرسته کوي. د پاکستان حکومت پرونه ویل چې په غوې واد کې 1400 تنه په کورونا وایرس اخته شوي او 12 تنه له دې عمله مړه شوي دي. د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې په کورونا وایرس اکثره اخته وګړي له ایران اورته نه شوي دي. د کورونا وایرس له امله په ټول نړۍ کې د ناروغانو شمیر له 600 زیات شوی او تر 2800 زیات انسانان له دې عمله مړه شوي دي. د چین په وهان ښار کې چې د کورونا وایرس اصلي ټاټوبه بلل کیږي، ژوند د دې کېدو په حال کې دی. د ښار تقریبا 2 میاشتې تر قرنطین لاندې تیرې کړې، خو په نور نړۍ کې خلک له دې وایرس په سختۍ کړیږي. په وهان کې پرون د مارچ 28 ترانسپورتي خدمتونه بیرته پیل شوي او سرحدونه هم پرانستل شوي دي. په چین کې د کورونا وایرس له امله تر اوسه 2209 تنه مړه شوی چې 3,100 په هوبی ولایت کې و. د چین حکومت په هوبی کې سخت بندیزونه لګولي و، سرحدونه تړلي او ټول ترانسپورتي خدمتونه په ټپه درېدلي و. خو د چین د حکومت اقداماتو نوره نړۍ د دې وایروس خپرېدو مخنیوي ونه کړی شو. د چین چارواکو پرون وویل چې 450 نوي پیښې ثبت کړي خو ټول له بهره ورغلي کسان دي. او د روسیې د تیلو تر ټولو ستر شرکت روس نفت اعلان وکړ چې په وینزویلا کې خپل فعالیت بندوي او خپله ټوله پانګه پر یو شرکت چې د روسیې حکومت یې خاوند خرڅوي. روس نفت پرون د مارچ 28 وویل چې له یو شرکت سره چې 100% کې په حکومت پورې تړاو لري موافقې ته رسیدلی دي، ټول خپله برخه یې پرې خرڅه کړې او په وینزویلا کې خپل فعالیت بندوي. د روسیې حکومت په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړی او دې تازه اقدام ته په دې سترګه کتل کیږي ښایي د امریکا له بندیزونو د روس نفت د ژغورلو لپاره شوی وي. د امریکا متحده ایالاتو تر دې وړاندې د روس نفت پر دوو شریکانو چې په جنیو کې فعالیت کوي او پر اروپایي هیوادونو خام نفت خرڅول بندیز لګولی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. دوستان اوس هم یو څو راپورونه د خبرونې اوله موضوع راخلو. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ټینګار کوي چې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی لست وروستی دی او بدلون نشي پکې راتلی. وسله والو طالبانو پرون وویل چې د مذاکرو لپاره د افغانستان د حکومت له لوري معرفي شوی پلاوی د ټولو اړخونو استازیتوب نه کوي او د هغې موافقې خلاف دی چې له امریکا سره لاسلیک شوی ده. له بله پلوه په افغانستان کې اروپایي ټولنې استازي ویلي که طالبان د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی پر جوړښت پوښتنې را ولړوي باید پخپل هم د خپل پلاوی په اړه خبرې واوري. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د مذاکرو په پلاوی کې بدلون نشي راتلای. د دې ادارې ویاندي ناجی انوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې که طالبان د سولې نیت لري له اعلان شوي پلاوی سره د خبرې وکړي. ناجی انوري وویل دا پلاوی تر ډېرې مشورې او په افغانستان کې له هغو اړخونو سره چې نفوذ لري تر مفصلو خبرو وروسته جوړ شوی دی.
دی وی باید ویم چې د افغان حکومت پلاوی لکه څنګه چې زموږ په اعلامیه کې ویل شوي له مطرحو او اغیزمنو اړخونو سره د مشورې په ترڅ کې ټاکل شوی او یو وړ او پیاوړی پلاوی دی. د پلاوی د ټول شمولیتوب موضوع په افغان دولت پورې اړه لري نه په نورو پورې.
د افغانستان حکومت د پنجشنبې په ورځ د طالبانو سره د مذاکرو لپاره 21 کسیز پلاوی اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د دولت دا کار وستایل او وی ویل چې د افغانستان د ټولنې استازي توپ کوي. خو وسوالو طالبانو پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت په پلاوی سره خبرې نه کوي. د وسوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر په خبره کړي بیان کې وویل چې دا پلاوی په افغانستان کې د ټولو اړخونو استازي نه دی. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کو بیا د طالبانو د دې اعلان په اړه لیکلي چې په سوله او جګړه کې څوک د خپل رقیب د غوره کولو انتخاب نه لري. رولاند کو بیا پرون پر ټویټر لیکلي چې که طالبان غواړي چې د مقابل لوري د مذاکرو د پلاوی پر څرنګوالي خبرې وکړي باید پر خپل لوري هم خبرې ومني او وګوري چې د دوی د ټولنې څومره استازي توپ کولای شي. رولاند کو بیا طالبانو ته لیکلي ستاسو له خوا ښځې چیرته دي؟ د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت په فبروري کې له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. پر دې اساس باید تقریبا 2 اونۍ وړاندې د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیل شوې وای. خو له هغه راهیسې په افغانستان کې روانو سیاسي ناندریو او د سیاستوالو ترمنځ اختلافات د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکرو پیل ته یو اساسي خنډ جوړ کړی دی. رویټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو وروستی بیان د سولې هڅو ته بل ضربه ورکولای شي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په راپور کې د افغانستان د حکومت لخوا د مذاکرو د پلاوي د ټاکل کېدو په اړه د عبدالله عبدالله خاموشي ته هم اشاره کړې ده. رویټرز لیکلي چې د عبدالله دفتر او په کابل کې د امریکا سفارت پر وروستۍ مسله هم له خبرو ډډه کړې ده. د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د خند یو بل دلیل د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشی کېدو پر سر اختلاف دی. وسوالو طالبانو ویلي چې د بندیانو تبادله باید د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې وشي. وسوال طالبان له حکومت د خپل 5000 بندیانو ازادي غواړي او وایي چې په بدل کې باید د افغانستان د حکومت زر بندیان خوشی کړي. د افغانستان حکومت تیرونی وویل چې د وسوالو طالبانو 100 بندیان به د سه‌شنبې پورز د بشري خواخوږي او په مشروط ډول خوشی کړي. ډاکټر سوي وویل چې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی د دې بهیر د څارنې لپاره پرون کابل ته تللی وای، خو تر ناڅرګندې مودې یې دا حرکت ځنډیدلی دی. دا دوهم وار دی چې کابل ته د طالبانو د پلاوي سفر وځنډید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار باغ لرونکي او کاروانګر د دهلی بند د دیوالونو د لوړولو د پروژې د شر پایل غوښتنه کوي. دا پراسه حال کړه چې د دهلی بند سکال ټاکلي مودې مخکې لوبو ډک شوی او اوبه یې له پارچونو راوختي چې کاروانګر او باغ لرونکي ورته خوشاله دي. بلخوا د کندهار والی حیات الله حیات د خلکو دغه غوښتنې ته په ځواب کې وایي چې د دهلی بند د سروې ډیزاین او استملاک اړوند چارې بشپړې شوي او ډیر ژر به عملی کار پیل شي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار باغ لرونکي او کاروانګر وایي حکومت یې لجمنی سره سم د کندهار د دهلی بند د دیوالونو د لوړولو د پروژې چارې پیل کړي تر څو دغه بند د ډیرو اوبو د زیرمې کولو وړتیا ولري. د اجامین الله ملتیار په نوم د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د دهلی بند سږ کال ټاکلي مودې مخکې له اوبو ډک سو او به یې له پارچاونو راواوښتي، خو که حکومت د دغه بند دیوالونه لوړ کړي نو د کال تر پایه به کاروانګر او باغ لرونکي له اوبو استفاده وکړي.
می ته کازا د خلکو دغه ده چې بند باندې کار شروع شي، دغه یو چپای لوړ شي چې اوبه زیاتې ذخیره شي. که چیرې موږ اوبه مهار شي، موږ اوبه ولرو، دا صنعت به هم د دغه اوبو د لارې څخه وده پیدا کړي، ځکه چې برق ځینې تولیدیږي او د خلکو د زراعت لپاره بالکل دا خو د خلکو اړتیا د یو مملکت اړتیا. بل شی به فکر نه کوم چې پر کیم زراعت پر کی نو د خلکو ضرورت هم پر پکیږي.
د خدای داد په نوم د ډن ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې کاروانګر او باغ لرونکو د خپل باغونو لپاره په میزان میاشت کې ډیر اوبو ته اړتیا لري، خو هغه مهال د دهلی بند چې اوس له رسوباتو ډک شوی د باغ لرونکو او کاروانګرو دغه اړتیا نه سي پوره کولای.
مقصد لوړ سي اوبه د وطن آبادۍ مزیکي آبادۍ اوبه ډیریږي د وطن ته اوبه مقصد باغونو و هر څنګه شانه دغه نوټ باید جوړ شي. اول خو برق د دغه جن جوړې برق د وطن بابا چې کارخانې په دخکېږي، اول بیکاری ته پخو خو دې وسه شغه د وخا د دښتو ته د ولې جن پورت د لږ مخلوق بابا چې کله د وطن بابا چې دغه رقم د جوړې ولسوالۍ د مقصد دښتونه چې هم په دخکېږي دا ګرد په بابا چې دا رقم ویني د وطن لپاره ګټه ده د ټول د طالبان.
بلخوا د کندهار والی حیات الله حیات د خلکو د غوښتنې ته په ځواب کې وایي چې د دهلی بند د سروې ډیزاین او استملاک اړوند چارې بشپړې شوي او ډیر ژر به عملی کار پیل شي. د والی په وینا د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کالانونو عصري کول، د کندهار ښار لپاره د څښاک د پاکو اوبو د شبکې جوړول او د 10 میګاواټ برېښنا تولید پکې شامل دي.
ډیرې مهمې پروژې چې د کندهار لپاره انشاءالله د راتلونکي لپاره به د افغانستان په کچه دا د ټول نه لوی پروژې وي. هغه د ډالۍ د بند پروژه ده چې دا څلور عمده برخې لري. یوه یې د بند لوړوالی ده 10.6 متره، د کندهار ته د هغې ځاینه د څښاک د اوبو پایپ تیرول دي، همدارنګه 1900 کاناله له دې نه د اوبو تیریږي چې په دې باندې 15-16 هکتاره نوې ځمکه که د خدای رضایي زراعتي لاسته راشي، او همدارنګه به د کندهار دپاره د ډالۍ نه د 10 میګاواټه برق تولید چې د کندهار دپاره به انشاءالله هغه بسنه کوي.
د دهلی بند شاوخوا بیا کله مخکې جوړ شوی. دغه بند چې د کندهار د اوو ولسوالیو مځکې او باغونه خړوبه وي، د چارواکو په وینا هغه مهال د 500 میلیونه متره مقابه اوبو د ځایولو وړتیا لرله، خو د ډیرو کلونو په تیرېدو دغه بند 3% له رسوباتو ډک شوی او اوس یې د اوبو د زیرمه کولو وړتیا 283 میلیونه متره مقابه اوبو ته راټیټه شوې ده.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال .org.
قدر من اوریدونکو لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې ویل د دې خبرونې ډیره برخه پښتو موسیقي ته ځانګړې شوې ده نو